د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه تر پنځو بجو د چیز سالې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د توکیو نړیوال کانفرنس لپاره افغان دولت په تیاریو بوخت دی. نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم درته لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې د سوریې د تاوتریخوالي پر مسله خبره کوي. د امریکا د وتلې سندرغاړي ویتنی هاوسټن پر مړینه د هغې ګڼو مینهوالو خپل خپګان ښکاره کړ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نسیم شفق څخه اوري.
د هوا د خرابوالي له امله کابل ته د ګرجستان د جمهور رئیس سفر لغوه شو. په زابل ولایت کې د ایساف ځواکونو یوه اکمالاتي هلیکاپټر غورځېدلې او په تخار او مزار شریف کې د ډېرې واورې او سړې هوا له امله 9 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان ته د ګرجستان د جمهور رئیس سفر د هوا د خرابوالي له امله وځنډېده. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان چارواکي له دې امله خواشینې دي، خو دا سفر به په یو بل مناسب وخت کې ترسره شي. دی وایی د هوا د خرابوالي له امله کابل ته د ګرجستان د جمهور رئیس سفر لغوه شوی، خو هیله لرو چې د ګرجستان جمهور رئیس وتوانیږي په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر پرون کابل ته راغلی او لا هم په کابل کې دی. ګرجستان دا مهال کابو 900 سرتیري په افغانستان کې لري. په تخار ولایت کې چارواکي وایي چې د ډېرې واورې د ورېدو او د سړښت له امله و تنه ماشومان مړه شوي دي. د تخار ولایت د کلفغان ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد رضا سراسنګي ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشومان د دې ولسوالۍ په څلورو لرو پرتو کلیو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د بدخشان او تخار ولایتونو سیمه ییز چارواکي وایي چې د لارو د بندېدو له امله په دې ولایتونو کې د خوراکي او سون موادو بیې دوه یا درې برابره لوړې شوي دي. له مزار شریف څخه هم په خبرونو کې ویل شوي چې تېره شپه د ډېرې واورې له امله یو کور نړېدلی چې د یوې کورنۍ دوه غړي په کیمره شوی او 15 نور ټپیان دي. د ایساف ځواکونو یو اکمالاتي هلیکاپټر پرون په زابل ولایت کې غورځېدلې ده. د زابل د والی ویان محمد جان رسول د زابل د والی مرستیال محمد جان رسول یار ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی هلیکاپټر د تخنیکی ستونزو او د هوا د خرابوالي له امله د دې ولایت په شینکی ولسوالۍ کې غورځېدلې ده. د خاغلی رسول یار په خبره د دې هلیکاپټر څلور تنه عمله چې یو خزه هم پکې شامل وا په دې پیخه کې لامنځه تللې. د ولسی جرګې غړي له څو ځلو انتخاباتو وروسته وتوانېدل نعمت الله غفاري د دې جرګې د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړي. د ولسی جرګې 126 تنو حاضرو غړو نن سهار د دې جرګې د غونډې په لومړي سر کې علني رایه ورکړه چې یوازې څلورو وکیلانو مخالف او پاتې نورو ټولو یې موافقې رایه ورکړي. په دې توګه له څو ځلو انتخاباتو وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړي بشپړ شول او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې ولسمشر دې جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره و تنه کاندید وزیران هم معرفي کړي. او د عامه روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک د مسؤل وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې په شینډن ولسوالۍ کې د اوګل په نوم د یو روغتیایي کلینیک مسؤل ډاکټر حفیظ الله یو اونۍ مخکې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو او مړی یې پرون په دې ولسوالۍ کې موندل شوی دی. د دې ډاکټر د وژلو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د عامه روغتیا وزارت له ټولو خواوو نه غوښتي چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو فعالیتونو ته درناوی وکړي، ځکه هغوی غیر سیاسی او بی پری خلق دی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په عربي او نور نړۍ کې پر مسلمانانو غږ کړی چې په سوریه کې د حکومت د هغه مخالفو ملاتړ وکړي چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. په هغه اته دقیقې ویډیو کې چې په یو ویبپاڼه کې خپره شوې ده، الزواهری په ترکیه، عراق، لبنان او اردن کې مسلمانان هڅولي چې د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو مرستې ته ورسیږي. په مصر کې زیږیدلې الزواهری د سوریې له خلکو غوښتي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد پاڅونونو کې دي پر لویدیز ډډه نه کوي. نوموړي د بشر الاسد په مشرۍ حکومت یو تباه کوونکی او سرطاني حکومت بللی. ایمن الزواهری د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دا مهال د القاعده ډلې مشري کوي. له بلې خوا د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي او په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د عربي ټولنې استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې په سوریه کې ناکرارۍ په زیاتېدو دي او د جمعې په ورځ ګاونډي هیواد لبنان ته هم پراخې شوې دي. پرون د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې وسلوالو کسانو په دمشق کې د ایسال خولي په نوم د پوځ یو برید جنرال وژلی. دا لومړنی لوړ پوړی جنرال دی چې په سوریه کې د ناکراریو راوروسته وژل کیږي. په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخابات پیل شوي. مخکې له مخکې اټکل کیږي چې اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف به په خپل وطن هغه سیالان چې ډیر مشهور نه دي مات کړي. بردی محمدوف نن په اشقاباد کې د خپل پلار زوی او خپل مسی سره په ګډه رایه ورکړې. نوموړي د ترکمن دود په درناوي لومړی خپل پلار ته نوبت ورکړ چې خپله رایه وکاروي او بیا یې خپله رایه ورکړه. د خرماګل په نوم یوې ترکمنې د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل دا وایي زه د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم، سره له دې چې پوهیږم څوک بریالی کیږي په دې انتخاباتو کې رایه ورکوم. په انتخاباتو کې هیڅ هم د عامو خلکو د غوښتنې سره سم نه دي. باور لرم چې داسې وخت به هم راشي چې زموږ هیواد به ډیموکراټیک انتخابات وکړي. هغه مهال به خلک خپل مشر کاندید او رایه به ورکړي. زه رښتیا هم پر دې ټکي باور لرم. نورو کاندیدانو هم د ریپورټونو له مخې رایې کارولې دي. د یک شنبې د ورځې انتخابات په تیرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې دریم پلا د ولسمشرۍ انتخابات دي. مالیزیا نن هغه سعودي خبریال له خپل هیواد ایستلی څوک چې په ټویټر کې د اسلام د پیغمبر په اړه د یو څه د خپرولو له کبله سعودي چارواکو ته مطلوب و. درویش کلن حمزه کاشغری په ټویټر ویبپاڼه کې تېره اونۍ د اسلام د پیغمبر د مولود په مناسبت یو څه لیکلي و چې د خلکو اعتراضونه یې راوپارول او نوموړی یې له سعودي تیښتې ته مجبور کړ. دې لیکنې د ډیرو کسانو عکس العمل راپارولی و او دیني عالمانو نوموړی په کفر تورن کړی و. د هغه د اعدام غوښتنه یې کړې. ویل کېږي چې کاشغری له مالیزیا څخه سعودي چارواکو لاس نیولی بیولی. د ترکیې پوځ وایي جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د مشکوکو کوردي اخیانو اهداف بمبار کړي دي. د ترکیې پوځ ویلي چې الوتکو د شنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د عراق په سپ او هاکورک سیمو کې د کوردي اخیانو پټنځایونه بمبار کړل. د پوځ په بیان کې راغلي چې ټولې الوتکې بیرته خوندي اډو ته ستنې شوي، خو د نورو اړولو تلفاتو او زیانونو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د ترکیې پوځ او د کوردستان د کارګرو د ګوند د وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو میاشتو کې جګړو زور اخیستی. دا ډله چې ډېر کړي د عراق په شمال کې د له کلونو راهیسې له ترکیې څخه د په جنوب ختیځ کې چې کورد میشتې سیمه ده د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. او د امریکا وتلي سندرغاړي ویتنی هوسټن د 30 کلونو په عمر مړه شوه. د دې مینهوالو او د موسیقۍ د نړۍ نورو ستورو نن د نوموړي مړي ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. د امریکایي سندرغاړي د 30 کلونو په عمر په لاس انجلس کې مړه شوې ده. هوسټن پاتې یم او نوې یمه میلادي لسیزه کې د هغې د ځینو سندرو له کبله مشهوره شوه. د دې تر ټولو مشهوره سندره آی ویل آلویز لو یو وه چې دا یې ډېر شهرت ته ورسوله. دې وروستیو کې رسنیو ډېر د هغې د شخصي ستونزو او د نشه یي موادو د کارولو په اړه رپورټونه ورکول.
سلور بجی او اته دقیقې سپینن یک شنبه د سلوغي د لوی درويشتمه د فبروري 12مه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال جاپان ته تللی څو د ټوکیو د جوړیدونکي کانفرنس لپاره تیاری ونیسي. په کندهار کې د نیول سوي لس کلن ځن وژون کې داستان د هغه په خپله ژبه اوري.
بیا مې طالبان نیسي او طالبانو چې ونیسي بیا واسکټ کار کوي، هغه نه چې بیا خوښه ژوند بیا راکوي.
په کونړ کې خلک له محلي پولیسو خوښ دي.
د اروکی پولیسو راتګ سره امنیت نسبتا ډیر ښه شوی دی.
د محلي پولیسو چې نیولې دي ساواز ډیر ښه شوی دی او خلکو ساواز هم ښه کوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د ملي امنیت په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي. د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوري.
د سب د لسواله د چیرې د کلیو چې دین کې ده انګل اسپاره کال کې د چرکو راوتل دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سیاسي مرستیال جاپان ته تللی څو د ټوکیو د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس لپاره تیاری ونیسي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي دغه نړیواله ټولنه د ټوکیو په کانفرنس کې د خپلو مالي مرستو اندازه معلومه او د دولت د بودیجې له لارې یې ولګوي. ټاکل شوی د ټوکیو نړیوال کانفرنس د روان لمریز کال په دوبی کې په جاپان کې جوړ شي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د اقتصادي ستونزو د راولاړېدو په اړه اندېښنې موجودې دي، د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د ټوکیو په راتلونکي غونډه کې به زیاتې مالي مرستې ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په خپل اونیزه غونډه کې خبري اعلان ته ویل اوس مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په جاپان کې دی او د ټوکیو د کانفرنس د تیاری لپاره له جاپاني چارواکو سره مقدماتي او غونډې لري. نوموړی وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان په اړه د بن په کنفرانس کې له 2014 میلادي کال وروسته د لسو کلونو پورې د خپلو مالي مرستو ژمنه کړې چې د توکیو په جوړیدونکي کنفرانس کې به یې تازه کړي. ښاغلی موسازای وایي افغانستان هیله لري چې نړیواله ټولنه د دې پر ځای چې په توکیو کې له افغانستان سره خپل مالي ملاتړ اعلانوي باید اندازه یې هم معلومه کړي.
کنفرانس بین المللي افغانستان در بن جامع جهانی یک تعهد خیلی واضح سیاسی
د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کانفرنس کې نړیواله ټولنې له افغان دولت او خلکو سره یو ډیر لوی روښانه سیاسي ژمنه وکړه چې موږ تر 2015 میلادي کال پورې یعنی د امنیتي مسولیتونو د انتقال له پروسې وروسته لس کاله خپلې مالي مرستې له افغان دولت سره کوو څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. موږ هیله من یو چې د توکیو کانفرنس داسې فرصت وي څو له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه دا سیاسي ژمنه په پولی ارقامو سره واضح کړي.
د بهرنی چار وزارت هم درز وای چې د توکیو د کانفرنس د اجنډا بل مهمه موضوع به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د لګولو د ظرفیت لوړوالی وي. د ښاغلی موسازی په وینا دوی به په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته خپلې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې په هغو برخو کې ولګوي چې لومړیتوب لري. بلخوا د اقتصادي چارو کتونکو دا کانفرنس مهم بولی او افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې دغه کانفرنس ته لاخي اجنډا سره لاړ شي څو نړیواله ټولنه د زیات مرستې لپاره قانع شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود اووي
فکر کوم چې توکیو کانفرنس یو ډېر مهم کانفرنس د افغانستان په اړه دی. زه فکر کوم چې دولت افغانستان باید یو ښه بازیګر اوسي په دغه کانفرنس کې او د افغانستان د نسبي مزیت باید روشن شي په دغه کانفرنس کې او هغه ساعت چې موږ کولی شو چې د یو ښه سرمایهګذاري ته وکړو باید هم برملا شي. باید د دې نه باید ښه استفاده وکړو.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د توکیو نړیوال کانفرنس د روان میلادي کال په جولای میاشت کې په جاپان کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د هغو هیوادونو استازي برخه واخلي چې د بن په نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره د مالي مرستو ژمنه کړي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست نن دوه تنه هغه ماشومان چې د وسلوالو طالبانو لخوا ځنوژونکو بریدونو ته هڅول سوي و رسنوي ته وښودل. په نیول سویو زلمیانو کې د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو لس کلن عزیز الله هم شامل دي چې یو ځل مخکې ملي امنیت نیولی و خو ولسمشر کرزي وبښه. دغه لس کلن ماشوم وایي چې وسلوالو طالبانو د دویم ځل لپاره هڅولی چې ځنوژونکي حمله وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له دغه زلمي سره مرکه کړې. نوموړي د مرکې په سر کې د لومړي ځل نیول کېدو کیسه کوي.
نوم عزیز الله دی، پلار نوم خنجي ده او یول پیره مدرسه کې واچولم. هغه چې کې مدرسه ویله ویله بس هغه بس ادم کوچې ته یې بوتلم، مشر ته د طالبانو مشر ته یې بوتلم. هغه راته وی مه خفه کېږه بچا، کښېنه دلته. بیا هغه چې کې کښېنستم او ډوډۍ چې راوړه بس ومه خوړل. زه ډوډۍ راوړه چې شیان کې واچولم، ما نه کور ویره شي، کور چې رانه ویره شي بس راته چې تا ته به داسې واسکټ درکړو داسې چل وکړه او داسې وکړه. چې ما واسکټ واغوست بیا دېغو جرو کې پټ شول، وایي ته دلته کښېنوس امریکایان راځي. امریکایان چې راغله هغو بس لګولی و لزر راواچوه، لزر راباندې راواچوه، به مې وسولې بیا یې ونیوله. بیا یې قمندانۍ ته بوتلم، قمندانۍ ته یې بوتلم. بس هغه راته وویل وایي ته چیک ول. بیا ما ورته من داسې واسکټ راکړی دسو اتی. بیا هغو کابل ته راوړم، کابل ته چې راوړم بس کابل کې تربیت اطفال کې شوم. بیا تربیت اطفال کې چې شل شپې یا لس شپې وم بس حامد کرزي ته یې بوتلم. هغه معاف کړم دا وړکی وړکی دی، دغه اوس معافي درته. تربیې ته یې بېرته راولېږلم چې راویلېږلم. بس دوی یو نفر رالېږلی و، بس هغو راته وویل ته ګل محمد او متین په کار یې چې ټلړنګ بیا درته وکړي. بیا چې را بیا هغه جنا پر رجګه ته یې بوتلم، خاطر راته ولیکه پر رجګه ته یې بوتلم. بس هغه جنا وتښته.
کله چې ولسمشر ستا سره ولیدل تا څه ورته وویل؟
هغه داسې راته وویل وایي بچه ته دلته غلی شه، ته بیا دا کار ونه کړه. مې چې نه یې کوم ما دغه نه در توبه ده. هتې ما دغه جې کې توبه وخت کله. بس راته وویي وایي زه ته زه خوشی کوم. بیا هغه جې ته راوړم، هغه جې نه راوتښتېدم. بیا کابل موټر ته راغلم، هغه بیا کندهار ته راتله. بس کندهار موټر ته سپارلې راوړه. بیا هغه جې کې سپارلې چې راوړه بس زه ما راغلم. کندار سی دستی والا موټر والا نه دا هغه یو مګول نه میږي هغه سی دستی والا واقع کې راز پور چم بس بول دا کې کابل دروازې تک ته شم کابل دروازې کې یو شپه هوټل کې وکړ بیا هغه جنا بیا راز پور شم بول دا ته بول دا کې نیو کلی تلیک پاتم دومره ډې نوم بس وینې والو تی دلته چی کې ورته مې دلته د استقبال دی بس هغه رینجر تر وا چلو کمندانې ته راړو په کمندانې نه دلته راړو دلته اوس پورې دلته یم
ستا کور چیرې دی او مدرسه دی چیرې ویل
کور میں گردیش کے دا مدرسہ میں دے ملا مسردی کے مدرسہ کا گردیش کے دا غج کی میں وایلا
د دو ہمز لپار د برید کیسا وک چے څنګه آماده سوی چے بیا برید وک او څنګه پولیس ونی ولی
دو ہم ور د سی اون چے بیا دا غج نہ خلاصم برتا ولاڑم برتا دی چے تراغلم دا غج کی چے ونی ولم جامپار پہ بول دسی وہ دمر بمر تلے جامپار نہ بس بیر تنی والا ما او مخ کې بیا هغه جکی چېونی ولم هغه جکی کومندان یا سپینګر کومندان هغه راته ځدا خوشاله کې بیا هغه جکی هم خوشاله
ته په څه ډول روزنه درکوله
ما دا راته وایته نو مړ کې کیتا یو ګوته کټ کیږي او دیسه نه دیسه دا اته جانا ته ځه امریکایان بمړ شت نور نو مړ کېږي ازا جای و دی جکی و راته چې دا دیسه یوشت کېږي دا دیسه بولټه کېږي دا دیسه چې جوړه ترخه کېږي بل دیسه ورا چولې کېږي بیا پیسه کې دواری با بلوٹ وای نو بیا با پیرتش او دا بیا دیسی کی گی کاغا نو شکی والا نو بیا والا تا پانچو یا وال خزده کنو بیا آسانه دا نو رار چی تا تا چانده
ستا مور پلار خبرو پلاغ کسا بانده
نا آغا جی گی دا خبا نو خبر پلار منیش دا مور منه دا خبر خو زنور نیم خبر چی چا با خبر کری کنو
یو زل تول اسم شرکر زیل کری وی وست دادی دا دو هم زل پارا ونی وسوی وست آغ
بیا منی سے بیا غانا دا واس کارڈ کردا چی پیدا کیا غانا یو مکتب وایا غانا بیا چی در سر جوڑ شی اما معلم شی و ڈاکٹر شی و چی خوب آخر ہم در نجوڑی گی دیل پارا در کورتا ناسم کینی کورتا خطلائی شم بیا میں طالبان نیسی و طالبان چونی سی بیا واس کارڈ کر کے غانا چی بیا خوش شم بیا رکی نو غام دا دو واس کارڈو کی ما زن و نورزو بیا نورزو
په کندهار کې نیول سوی لس کلن زلمی عزیز الله و چې ویلې وسلولو دوه ورې ځنوژن کې بریته تیار کړی وو دا په زړه پورې مرکه د دې زلمی له عکس سره یو ځای د ازادي راډیو په ویب سایټ کې پیدا کړی ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده
امریکایي رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړ چې امریکا غواړي له 2014 میلادي کال وروسته چې خپل ټول متعارف ځواکونه باسي د خپلو ځانګړو ځواکونو شمیر لس زره سرتیري په افغانستان کې پرېږدي د دې پلان په اړه فرانس پرس خبري اژانس له کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ یو تحلیلي راپور خپور کړی او لیکي دا به د جګړې په ډګر کې د قمار حیثیت ولري دا چې ولې د دې تحلیلي راپور لنډیز ته غوښتي چې احمد تکلی اوروي
فرانس پرس خبری اژانس د امریکا د دې پلان په اړه چې غواړي په 2014 کال کې د پوځي ماموریت له ختمولو وروسته په افغانستان کې خپل خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وساتي یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي دا فکر چې سپیشل فورس به په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو مخنیوي وکړی شي یو قمار دی اژانس لیکي باراک اوباما چې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیل سره سم یې افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د لیږلو د پلان پلوي کوله خپله پالیسي بدله کړې او اوس چې د پوځونو د ایستلو پلان لري غواړي په افغانستان کې د سپیشل فورس شاوخوا 9000 سرتیري پرېږدي څو هم افغان پوځیان وروزي او هم د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو مشران له منځه یوسي فرانس پرس د دفاعي چارو د یو کارپول قول لیکي چې په افغانستان کې د خاصو ځواکونو پاتې کېدل یو طبیعي پرمختګ دی ځکه څومره چې د افغان ځواکونو پر روزنه تمرکز کیږي په همغه اندازه د سپیشل فورس اهمیت زیاتیږي او اوس مهال چې د افغان ځواکونو روزنه د ماموریت له اصلي اهدافو څخه ده دا منطقي ښکاري ځینو پخوانیو پوځي چارواکو او کارپوهانو فرانس پرست ویلی دی چې دا پریکړه له یوې خوا د هغو اهدافو د اهمیت کمیدل ښیي چې له لس کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې ترلاسه کیدای شي او له بلې خوا ځینې خطرونه هم لري. د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د تحقیقاتي ټولنې غړی جیفری درسلر وایي د دې پالیسۍ استدلال دا دی چې متعارفو ځواکونو ته نوره نو اړتیا نشته، خو نوموړی وایي دی ډاډه دی چې دا پریکړه به ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ران کارپوریشن د تحقیقاتي مرکز کارپو سیت جونز چې د سپیشل فورس د قمندانانو سلاکار پاتې شوی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت لا نه دی بشپړ شوی او د ناټو د پوځي حضور کمزوري کېدل به طالبانو ته دا موقع په لاس ورکړي چې د افغانستان په جنوب په تیره په هلمند ولایت کې د جګړې په ډګر کې بریاوې ترلاسه کړي. د جونز په وینا د ناټو د ونډې کمزورتیا ښایي د امتیازونو د اخیستو لپاره د چنو وهلو په برخه کې د افغان حکومت د سولې پروګرام هم زیانمن کړي. خو جونز زیاتوي امریکا ډېر پخوا ویلي و چې له مرکزي حکومت څخه په ټول هیواد کې د امنیت ټینګولو تمنه لري، ځکه خو د امریکا پوځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیمه ایزو پولیسو ځواک جوړ کړ او د طالبانو پر ضد جګړه یې د کلیو او ښارونو خلکو ته پرېښوده. فرانس پرس د تحلیل په دوام زیاتوي د سپیشل فورس د عملیاتو او اکمالاتو دوام چې د افغان حکومت دوامدارې همکارۍ ته اړتیا لري بل ستونزه ده، ځکه د دې ځواکونو او افغان چارواکو ترمنځ د شپې د عملیاتو او په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مسلې پر سر ژوره بې اعتمادي پر ځای پاتې ده. اژانس د نړیوالو اړیکو د شورا د څیړنیز مرکز د غړي ستیفن بیدل له قوله لیکي چې وایي که د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ لپاره ناڅاپه د امریکا په مرستو کې کموالی راشي، ښایي افغان چارواکي له سپیشل فورس سره مرسته او همکاري ونه کړي. د بیدل په وینا د سپیشل فورس حضور به په خاص ډول د افغانانو لپاره یو لنجمنه مسله وي.
د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د هڅو په بهیر کې وخت پر وخت داسې رپورټونه خپرېږي چې ښایي د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته سختریزه وسلول یو ری بیا په دې هیواد کې د یو شمېر سویو پرمختګونو لپاره تهدید پیښ کړي. د فرانس پرس اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمه برخه له فرشته جلال زید څخه اوري.
د طالبانو د پخوانی رژیم یو چارواکی مولوی قلم الدین چې اوس د سولې د عالی شورا غړی دی د فرانسې اژانس ته ویلي چې طالبان د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه پوهیږي چې یوازې یو لوری او پرته له دې چې نورو ته برخه ورکړ سي په افغانستان کې حکومت نسي کولای. مولوی قلم الدین ټینګار کړی چې طالبان په رښتینې ډول د سولې غوښتونکي دي او دا خبره سمنه ده چې طالبان د سولې د دې هڅو په پلمه غواړي چې خلک تر 2014 کال پورې بوخت وساتي او بیا چې نړیوال ځواکونه ووتل د کابل حکومت چپه کړي. په کابل کې داسې ویرسته چې شای په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان بیرته ستانسي او حتی د غچ اخیستلو ته مخه کړي. طالبانو دا څرګنده کړی چې د قدرت د کلونو په پرتله یې تر یو حده تغییر کړی او حتی په وروستیو کلونو کې له مدرنی ټکنالوژۍ څخه استفاده پیل کړې ده. د طالبانو ویندویان له انټرنیټ څخه په کار اخیستلو پر ټویټر څرګندونه کوي او د ویډیو له لارې پیغامونه خپروي، خو فرانس پرس وایي چې له دې نسبي تغییر سره هم د طالبانو نظر د اسلام له افراطي تعبیر څخه سرچینه اخلي. د طالبانو لپاره په قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په اړه له خبرو سره په یو وخت یوان د شنه چې په کابل کې ډیره مخصوصه وه د ښځو د حقونو د راتلونکي څرنګوالی دی. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی د فرانس پرس اژانس ته ویلي موږ قدرت ته د طالبانو له رسېدو ویره لرو. میرمن بارکزی په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر له پرانستل کېدو سره هم مخالفت کړی دی. د دې په باور د سولې لپاره هر راز خبرې باید په افغانستان کې ترسره سي او ښځو ته باید په دې کې برخه ورکړل سي. په ولسي جرګه کې د قندوز وکیلې فاطمه عزیز فرانس پرس ته ویلي افغاني میرمنې نه غواړي چې هغه ازادۍ چې په تیرو لسو کلونو کې ورپه برخه سوي دي بیا له لاسه ورکړي. فرانس پرس لیکي د مذاکرو لاري د رواني جګړې پای ته رسیدلو ته د داسې مسلې په سترګه کتل کیږي چې په لری راتلونکي پوري ارتباط لري او احتمال خلک دومره لری ګڼي چې ډیر کله د یو سولې سیاسي ماحول د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکول کیږي. په کابل کې د افغانستان د حالاتو د څیړونکو د شبکې یو غړي کیټي کلارک فرانس پرس ته ویلي زیات افغانان داسې فکر کوي چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې به د کورنۍ جګړې اور بل سي، خو د سیاسي او پوځي چارواکو کارپوهان په دې اړه شک لري چې د حکومت وسلوال مخالفین به یو ور بیا د پخوا په څیر د کابل حکومت ونیسي. د افغانستان د حالاتو یو څارونکی او لیکوال احمد رشید فرانس پرستوای د وسلوالو طالبانو قوت په مستقیم ډول په پاکستان کې د هغوی په پناځایونو او هلته د دوی لپاره پر لوجستیکي ملاتړ ارتباط لري. کیت کلارک هم په پاکستان کې د طالبان لپاره د موجودو امکاناتو په اړه فرانس پرسته ویلي چې د حقانی ډله هم ځانته د طالبانو برخه وای. د حقانی شبکه په پاکستان کې ځالې لري او متحد ایالات د نورو وسلوالو فعالیتونو ترڅنګ په کابل کې د امریکا په سفارت په وروستۍ حملې کې مسؤوله ګڼي. فرانس پرسلی کې د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه مولوی قلم الدین او یو شمېر نورو کسانو داسې باور څرګند کړی دی چې طالبان لا هم ملا عمر ته وفادار دي. مولوی قلم الدین ویلي حقیقت دا دی چې طالبان د ملا محمد عمر تر قومنده لاندې دي او د هغوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. میرمن کلارک ویلي زه هم فکر کوم چې طالبان د افغان حکومت په پلوي ډلو په مقایسه ډېر منسجم دي. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال کارستن جیکبسن فرانس پرسته په دې ارتباط ویلي چې په طالبانو کې له ناراضي خلکو رانیولي تر هغو کسانو پورې چې یوازې د عقیدې پر اساس جنګېږي د بېلابېلو نظریاتو خاوندان شامل دي. جنرال کارستن وایي دا له وضعیت څخه ناراضي خلک دي چې قانون یې نه دی لیدلی او د خپل نارضایت پر اساس جنګېږي. د ایساف د ځواکونو ویاند ویلي یو اساسي پوښتنه دا ده چې افغانان تر کومه حده په ټولنه کې د طالبانو نفوس ته ځای ورکوي او په خپله طالبان تر کومه حده په ټولنه کې ورګډېدلو ته تیار دي. د ناټو د دې جنرال په وینا د دغې پوښتنې ځواب په خپله په افغانانو پورې تړلی دی. دی وایي په تاریخ کې تر هرې کورنۍ جګړې وروسته دا پرېکړه چې څوک افسي او څوک نه د هغې سیمې خلک کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د زندانیانو د ځورولو له کبله د ملي امنیت پر ریاست نیوکه کوي، خو د ملي امنیت ریاست وایي په دې اړه څېړنه او عاملینو ته سزا ورکوي. نور د جمیلې ظریف پر پورت کې
د افغانستان د ملي امنیت ریاست که څه هم د دوی په توقیف ځایونو کې د شکنجې هر ډول موارد ردوي، خو وایي چې په دې اړه به د ولسي جرګې د ځینو غړیو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. د ملي شورا یو شمېر غړیو دا تور لګولی چې د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې بندیان په ناوړه توګه شکنجه کیږي، خو د ملي امنیت ویان لطفالله مشال بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په توقیف ځایونو کې شکنجه د اساسي قانون پر خلاف دی او دوی به دا موضوع ډېره زر وڅېړي.
قانون کې شکنجه قانوني جواز نه لري او نشته. دا هم د اوسنه په پلټنې پیل دي. موږ دغه شکایت چې په دې وروستیو کې راغلی په دې اړه د ملي امنیت د رهبرۍ له خوا نه هیئت موظف دی. موږ د بشر د حقوقو تازه یو مدیریت جوړ کړی دی چې هغه د بشر د حقوقو مدیریت همدارنګه حقوقي مشاورت او نور همکاران به په دې برخه کې تحقیق وکړي او څېړنې به وکړي. که څوک ګرم وګڼل شي
د ده هم وویل چې د ملي شورا د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او په کابل کې د یونما دفتر څو واري د دوی له توقیف ځایونو څخه لیدنه کړې. د مشال لخوا د وضاحت په داسې حال کې وړاندې کیږي چې تر دې مخکې هم دغه اداره د تورونو کسانو په شکنجې تورنه وه، خو د ده په وینا د ملي امنیت په مشرتابه کې له بدلون وروسته دا شکنجې له منځه تللې او اوس له بندیانو سره د قانون له مخې چلند کیږي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې د شکنجې خبره کوله دا وغوښتل څو د ملي شورا یو پلاوی واستول شي او د بندیانو حالت لنګتې وګوري. په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي بیا دا هم وویل چې د ملي شورا پلاوی ته هغه بندیان نه دي خودل شوی چې د دې ادارې لخوا شکنجه شوی.
محبس کې فعلا د اختیاري ریاست امنیت
هغه محبسونه چې د محل د ملي امنیت په واک کې دي، په خاصه توګه نوی او ولسم ریاست هلته زورول شته. هلته د زندانیانو ته برق ورکول کیږي، خوب ته نه پرېږدي. زندانیان په بیلابیل ډولونو زورول کیږي او هغه خلک چې د محل زورول کیږي لګړ مرستوندو سره مخ دي. ان تر دې چې وینه ګرځوي د تاسو ځای خدای دی چې کله هلت یو پلاوی لړ شینو زندانیان یو بل ځای ته لیکدوي او یو ډیر کم شمیر هغه پلاوی ته ورخی چې دا د مونږ سره دومره زندانیان دي. زه فکر کوم چې د ملي امنیت لخوانه بل دینه بل لوی جفان نه وي.
جفای عزیز اضافه تر نه از ادرس ریاست امنیت ملي
د ملي امنیت په زندانونو او توقيف ځایونو د انتقادونو په داسې حل کې کیږي چې افغان حکومت غواړي د بګرام زندان او توقيف ځای هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. کڅه هم د بشر د حقونو ځینې ادارو د افغان حکومت د دې کار ملاتړ کړی، خو یو شمېر عام افغانان بیا مخالفت کوي.
د زابل چارواکو تایید کړه چې په دغه ولایت کې د ایساف ځواکونو یوه الوتکه غورځېدلې چې له امله یې څلور کسه وژل شوي چې د تاجکستان اتبا دي. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ راکوي.
د حساب ځواکونو د اکمالاتو دغه قراردادي الوتکه تېره ورځ یوه بجه د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وغورځېدل. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل چې لوېدلې الوتکه پوځي نه بلکې ملکي وه او د سپوریم کوټ په نوم په یوې کمپنۍ پورې تړاو درلود. د رسولیار په وینا د پیښې علت تخنیکي ستونزه او د هوا خرابوالی و. د نوموړي په وینا په پیښه کې د الوتکې څلور سپرلۍ وژل شوي چې یوه یې ښځه او درې تنه یې نارینه دي.
د شینکی ولسوالۍ د بیز نه د پورته کېدو پر مهال د هوا د خرابو والی او د تخنیکی ستونزو له کبله پریوتې ده او د دې پیښې په پایله کې څلور تنه وژل شوي دي چې دوه تنه هم د تیارې عمله شامل.
د دغه پیښې په اړه تر اوسه کومې ډلې تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې په دغه ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د حساب ځینې جنګي او اکمالاتي الوتکې له ستونزو سره مخ شوې وې چې مسؤلیت یې د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی و.
دا ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه.
افغان چارواکي وایي کابل ته د ګرجستان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډیدلی. افغان چارواکو هیله ښودلې چې دا سفر به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال جاپان ته تللی سو د توکیو د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس لپاره تیاری ونیسي. د زابل چارواکو تایید کړی چې په دغه ولایت کې د ایساف یو قراردادي هلیکوپټر غورځېدلې چې له امله یې څلور کسان وژل شوي دي، په دوی کې یوه ښځه هم شامله ده. د القاعده د ډلې مشر ایمن الزواهری په عربي او نور نړۍ کې پر مسلمانانو غږ کړی چې په سوریه کې د حکومت د هغو مخالفو ملاتړ وکړي چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي او په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو پر لارو چارو غږیږي. په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخابات پیل شوي او مخکې له مخکې اټکل کېږي چې اوسنی ولسمشر قربان قولي بردي محمدو وایي ګټونکی وي. مالیزیا نن هغه سعودي خبریال له خپل هېواده ایستلی څوک چې په ټویټر کې د اسلام د پیغمبر په اړه د یو څه د خپرولو له کبله د سعودي چارواکو ته مطلوب و. او د ترکیې پوځوي جنگي الوتکوې د عراق په شمال کې د مشکوک کوردي اغیانو په اهدافو بمباری کړی دي.
که څه هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د اربکیو په نامه له خپل سره وسلوالو شکایتونه کوي، د کونړ اوسیدونکي وایي له سیمه ییزو پولیسو خوښ دي. دوی وایي د دغو پولیسو په مرسته یې په سیمه کې امنیتي ستونزې کمې سوي دي. روح الله انوري راپور اوروي.
د کونړ په نارنګ سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې محلي پولیسو د څو میاشتو څخه را په دې خوا په کار پیل کړی دی. خلک وایي چې د سیمه ییزو پولیسو سره یې په ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت څو تنو اوسیدونکو د محلي پولیسو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به یې په سیمو کې امنیت خراب و. هر ورځ به په سرکونو کې مینونه چاودېدل او غلو به غلاګانې کولې، خو اوس امنیت ډېر ښه شوی دی.
زما نوم رحمت الله د بارآباد د کلي اوسیدونکی یم. د اربکي پولیسو راتګ سره امنیت نسبتا ډیر ښه شوی دی، ځکه مخکې به د ورځې چې تللی ښه په یاره به سړی تللی، اوس چې ځي ښه په ډاډه سړی تللی شي، د شپې هم تللی شي، د ورځې هم تللی شي، هېڅ مشکل نشته. مخکې به بمونه یې خاطر کړي، اوس هغه دغه هم ختم شوی دی. سیمه کې ډېر امن راوستی.
زما نوم بادر دی، د نارنګ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د محلي پولیسو چې نیولي دي سه اواز ډېره ښه شوې ده او هر وخت خلکو ته هم لاسرسی کوي او د خلکو سه اواز هم ښه کوي او په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو.
د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس چې په هر سیمه کې رامنځته شوي د هماغه ځای قوم او خلکو پورې تړاو لري، نو ځکه یې له امله په کلیو او ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی.
د قوم خپل سیستم دی، د قوم په سیستم لاندې دغه خلک هیڅ نه و سرغړونه نشي کولی. موږ د محلي پولیسو د کارکردګۍ نه چې تر ننه پورې کړی دی ډېره مننه کوو او ډېر ښه کار کړی دی او زموږ د ملي پولیسو تر تاثیر لاندې.
په کونړ کې په داسې حال کې له محلي پولیسو څخه دولتي چارواکي او عام خلک خوښ دي چې د هیواد په شمال او نورو ولایتونو کې بیا له سیمه ییزو پولیسو څخه خلک شکایت کوي او وایي چې دوی په غلاګانو او نورو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري.
په امریکا کې یو افغان د بمی چاودنې د هڅې په تور محاکمه کیږي. تفصیل د رویټرز خبری اژانس په حواله له جنقه لکوزی اوري.
محمد ولی زازای چې د امریکا د متحده ایالاتو د کولارادو ایالت اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ د نیویارک په یوې محکمې کې په دې تور په څلور نیم کاله بند محکوم شو چې له خپل زوی سره یې په 2009 کال کې مرسته کړې وه چې تر ځمکې لاندې ټرینونو یا میټرو کې بمی چاودنې وکړي او د کورنۍ غړي مجبور کړي ول چې د پلان اصلي او مهم شواهد له منځه یوسي. شپک 50 کلن محمد ولی زازه په تیر جولای میاشت کې د نیویارک ښار د بروکلین سیمې په فدرال محکمه کې د عدالت پر وړاندې د خندونو رامنځته کولو او د خپل زوی نجیب الله د حملو د پلان د پټ ساتلو په جرم محکوم شوی و. محمد ولی زازی ته څارنوالانو د عمری قید یعنې 1.5 کلونو بند سزا غوښتې وه او د جعلي ویزې جرم هم پکې شامل و، خو فدرالي محکمې په 4.5 کاله بند محکوم کړ. د محکمې قاضي جان ګلیسن د محمد ولی زازی د محکومیت د حکم د اعلانولو پر مهال وویل متهم د خپلې کورنۍ د بچ کولو په مقصد درواغ ویلي او په حکم کې تروریزم داخل نه کړ. که چیرې قاضي محمد ولی زازی د تروریزم سره د تړاو په جرم کې شریک کړی وای نو د بند سزا به یې ډېره زیاته شوی وای. د جولای میاشت کې د محمد ولی زازی د محاکمې په جریان کې څارنوالانو ویلي وو زازی خپل زوی ته خبر ورکړی و چې د اف بی آی ایجنټانو او د نیویارک د پولیسو تر څیړنو لاندې دی او کله چې پولیسو د هغه د زوی موټر د نیویارک په جورج واشنگټن پله باندې ودراوه له هغه سره یې مرسته وکړه چې خبره بدله کړي. د محمد ولی زازی دوه تنو خپلوانو د هغه وراره امان الله او اوخي نقیب زازی هم شاهدي ویلي چې محمد ولی زازی د کورنۍ غړو ته ویلي و چې د کیمیاوي موادو ماسکونو او مخصوصو عینکو شواهد لري او له منځه یوسي. د دغه راز د خپل زوی نجیب الله د محاکمې پر مهال قضایي هیئت ته درواغ هم ویلي و. څارنوالان وای د زازی زوی چې د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان ته سفر کاوه نو دی حتما پوهېده چې هغه د څه لپاره ځي. نجیب الله زازی په کولرادو کې په خپل کور کې کیمیاوي مواد ذخیره کړي ول. د نجیب الله محاکمه به د راتلونکي جون میاشت کې جوړ شي او که مجرم وپیژندل شي د عمری بند په سزا به محکوم شي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي د بلخ په حیرتن ګمرک کې د 3.5 میلیارد افغانیو د ورکېدو راپور ترلاسه کړی. جزئیات له احمد زبیر ژمن څخه خبري.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي چې د بلخ ولایت په حیرتان ګمرک کې د 3.5 میلیارد افغانیو د ورکېدو په اړه پراخې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون ته خبرې کولې په ډاګه نه کړه چې دغه راپور یې له کومې مرجع نه ترلاسه کړی، خو ښاغلي الدین وویل چې دغه راپور لا ډېرې څېړنې ته اړتیا لري.
در قسمت ګمرک
د حیرتان د ګمرک په اړه مونږ ته دا راپور راغلی چې 3.5 میلیارد افغانۍ پکې ورکې شوې دي. دا یو راپور دی چې باید وسیړل شي ترڅو حقایق معلوم شي. د راپور له مخې 3.5 میلیارد افغانۍ په 1990 او 1990 کې ورکې شوې دي. زموږ هیئتونه په دې اړه په حیرتان کې خپلې څېړنې پای ته رسولي او اوس یې د کابل له ګمرک سره مقایسه کوي.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړه چې دغه پیسې څنګه ورکې شوي، خو زیاته کړه ممکن داسې هم شوي وي چې د حیرتانو له بندر د نړیوالو ځواکونو په نوم ځینې مالونه پرته له محصوله تیر شوي وي. ښاغلي لودین وویل چې د سپین بولدک او د حیرت په ګمرکونو کې هم د دوی څېړنې روانې دي. بلخوا د حیرتان د ګمرک رئیس قاضي نجیب الله په دې بندر کې د اختلاس راپور ردوي. ښاغلي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په دې راپور کې د هغو تیلو محصول حساب شوی وي چې نړیوالو ځواکونو ته راوړل کیږي خو له محصول څخه معاف دي.
زه د لودین صاحب نظر ته درناوی لرم، زموږ سپینګیری او مشر دی، خو زما په نظر د دوی هیئت چې څه ښودلي د تیلو هغه شرکتونه به وي چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې له محصول نه معاف دي. ښایي همدا معاف شوی محصول به یې حساب کړی وي، خو ښه به دا وي چې هیئت راشي او دا مسئله وڅېړي څه چې په دې کې وي په کاسه کې راوځي. زه فکر نه کوم چې دا خبره دې رښتیا وي.
دا چې رښتیا هم په تیرو دو کلونو کې د حیرتان له ګمرک څخه 3.5 میلیارد افغانۍ ورکې شوې او کنه، دا مسله لا ډېرو جدي څېړنو ته اړتیا لري. خو په ګمرکونو کې اداري فساد هغه ستونزه ده چې د مالی وزارت چارواکو په بیا منلې او ویلي دي چې د اصلاح لپاره یو شمېر کارونه شوي او لا ډېر اقدامات به وشي. ګمرکونه د افغانستان د کورنیو عوایدو چې شاوخوا 2 میلیارد ډالره کیږي تر ټولو لویې سرچینې دي، چې که سمون پکې راشي نو د دې هیواد هغه برخه عواید به هم ترلاسه شي چې په ګمرکونو کې د اداري فساد له لاسه شخصي جیبونو ته ځي.
که د حیرتان په ګمرک کې پیسې ورکې سوي، په کابل کې د دریو لرغونو ماڼیو د جوړولو لپاره له خلکو د پیسو د راټولولو یو کمپاین پیل سو. جزئیات د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغاني سری میشت ټولنې د دارالامان، تاج بیگ او چلستون ماڼیو د بیا رغونې لپاره د پیسو د ټولولو په هدف څه باندې 3000 ټکټونه چاپ کړي چې د دې ټولنې د رضاکارانو لخوا به په خلکو وپلورل شي. په کابل کې د دغو دریو تاریخي ماڼیو د بیا رغونې لپاره د پیسو د ټولولو دا کمپاین د شنبې په ورځ د افغاني سری میشت ټولنې او کابل ښاروال لخوا پیل شو. د افغاني سری میشت ټولنې مشر فاطمه ګیلانی د دغه کمپاین د پرانستنې پر مهال د ټکټونو د پلورلو په هکله داسې وویل:
150 ټیکټونه مو چاپ کړی، هغه چې 15000 قیمت ده هغه مسؤلیت ما خپل نیولې چې په زوري کې به رضا ان شاء الله هغه بخرسم. اما موږ د 1000 افغانۍ ټیکټونه لرو، د 1500 افغانۍ ټیکټونه لرو، 150 چې رضاکاران اغویزی او خلک عادي خلک باندې خرڅي، هر انسان د خپل په توان په برابر هغه به واخلي.
میرمن ګلانی په خپل خبرو کې په پخوانی کابل کې ډوب شو چې خورا کله چاپیریال درلود او خلکو یو غوښتل چې د ښار په بیا جوړونه کې له کابل ښاروالۍ سره اوګه په اوګه کار وکړي. د افغانستان د وزیرانو شورا شاوخوا یوه میاشت مخکې کابل ښاروالۍ ته د دغو دریو ماڼیو د بیا جوړولو دنده وروسپارله. کابل ښاروالۍ وایي سره له دې چې د نړیوالو ټولنو له مرستو په ښه توګه کار اخلي، خو وایي چې غواړي دغه درې ماڼۍ د افغانانو په خپلو پیسو ورغوي. د ښاروال له دې کار نه ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور لوړ پوړي دولتي چارواکو هرکلی وکړ او په دې برخه کې د مرستې ژمنه هم وکړه. کابل ښاروال چې د سری میاشتې په مرسته د دغه نوي کمپاین د پرانیستنې پر مهال خبرې کولې، وویل چې په دې برخه کې هڅو ښه نتیجه ورکړې، خو دا چې تر اوسه د دغو ماڼیو د جوړولو لپاره څومره پیسې راټولې شوي کابل ښاروال محمد یونس نوندیش څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په پښتني بانک کې د دغو پیسو د راټولولو لپاره دوه افغاني او ډالري حسابونه پرانیستي.
مونږ پریکړه کړې چې د هرې میاشتې په پای کې د راټولو شویو پیسو په برخه کې د پښتني بانک لخوا اعلان وکړو چې څومره کسانو په څومره پیسو د دې پروګرام ملاتړ کړی. مونږ تر اوسه پورې راپور نه لرو، او هغه څه چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې خلکو په دومره شوق سره له دې پروګرام نه ملاتړ کړی چې مونږ یې د افغانستان ښې راتلونکي ته هیله مند کړي یو.
سره له دې چې له خلکو نه د دغو پیسو د راټولولو لړۍ له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پیل شوې، خو بیا هم کابل ښاروال وایي چې لا له وخته مخکې ده چې ووایي د دې ماڼیو په جوړولو به څومره پیسې ولګېږي. د دارالامان او تاجبیک ماڼۍ د امان الله خان په وخت کې د یو جرمني انجینیر والتن هارتن او د هغه د 22 همکارانو په مرسته په کابل کې په 1400 نتر 1400 کې جوړې شوې، چې 150 غټې یو وړې خونې او یو لوی تالار یې درلوده. خو د اویایمې لسیزې په لومړیو 50 کلونو کې چې په هیواد کې د مجاهدینو یوه اداره فعاله وه، دغه ماڼۍ د واک پر سر د بېلابېلو ډلو ترمنځ په خونړیو جنګونو کې په ناوړه توګه زیانمنې شوې. دا چې کابل ښاروالۍ به په څومره وخت کې د دغو ماڼیو د بیا رغونې کار بشپړ کړی شي، اوس یې اټکل ګران دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. بیا هم تاسو ورښوی عزیزان او دوستان لټو لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې. بیا هم تاسو یو ټلیفوني پیغام لرو چې د یو ورښوی ماشوم په اکله چې د هلمند په ګرش کې ده، یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورښوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې پروگرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې په نننی پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211214115. تاسیس مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. محترم اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې د یو ورکشوي ماشوم په اخلا پکې معلومات دي. پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. کیم یم یو چې د پر غلې چې د خپل نوم عزت شي پروش کله چې دلته د ګریشي له سالي د کمبر سسمه کې اوسېږي د پروش کله چې دلته د پروش کال چراله د لس ګول سکلو د برابرې ده یو خر وسره یو د دې وسره کله وای د خوشاله کې مې نه پلاس ما مور مرکله د دې سره علم اته کته دغه لیک به اړه معلومات لري دغه لیک کې جن یو دغه شمیرې ته د ټلیفون کې چې پر وای چې پر اته درې نن نه شپږ اته سپر
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اوري.
تاسی مونږه ل ازادي رادیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما یو روبي تقریبا 15 کال کیږي په درې میاشتې آزاد دی د کندهار ولایت غندار ولسوالۍ نه درکه شوی دی. هر څوک دا زما زغاوري یا په خپل زما زغاوري نو د سید هغه په نامه د زما ورو د سید هغه په نامه دی. هر څوک چې د زما زغاوري دا به خبره غازی دی د کوټي کې دی په دغه نړیوال مستر تماس ونیسي. شپږ پر دې سوه یو څلوېس اتیا اتیا شپږ پنځه ویشت وسلام او هر څوک د زموږ غا اوري کچیر مته د خپل معلومات سره اخلي کی نو خپل شینی کولای شي شدر لاس کی وسلام ډیر مننه.
زه ولی محمد د حساب دوله سواله د ترخیلو د کلو سیزن کم زما د کاکا مسعود البته د ستری مسعود چې د شرمن نیمه یو د دوله زویدا د حساب دوله سواله د خیرو د کلو سیزن کې ده انګل اس پارس کاله کې چې د کور او تل ده هر څوک د دې په اړه کې معلومات لري نو ماته د پدغه شمیرا زنګ وایي 0 7 8 5 5 5 2 2 8 نمبر دا یو تکراروم 0 8 8 5 5 5 2 2 8 هر چا چې د بشرمل په نامه ماته معلومات راکړه نو خپل جایزه دی واخلي او ډیر ډیر مننه در راډیو ازادي نو سلام.
السلام علیکم، زه ظاهر در روزګان ولایت د مرکز ترنکور څخه پیغام زخیزم. زایم په چوره کې د زما یو اکا دی، ورک دی، عمر یې 45 کاله دی. محمد عظیم میمیږي دا دوه درې میاشت کېږي چې ورک شوی دی. اوس کې څوک په اړه زموږ سره معلومات لري ما ته دې په دې شمېرې زنګ ووایي 0 8 3 8 2 8 0 0 8 2 8 0 او زد بل یو شمېر وړاندې کوم 0 9 1 5 4 3 4 دا غ شمېرې زموږ سره اړیکه ونیس.
پیغام خو زمونږ دا دی، اول ټول د ازادۍ کارکوونکو ملګرو دوستانو ته سلامونه وروسته له سلامه. زمونږ یو دوست دی مولوی صاحب ګل محمد په نوم باندې د پاکستان په خیبر سیمه کې په یو چا کره مېلمه و. هغه نه وروسته پاکستاني فوجیانو لکه چاپه ولګول، چاپه نه وروسته هغه همدغسې ورک دی تقریبا دا څلور کاله کېږي. او که چاته معلومات شي یا د چا سره وي یا څه د دې څه خبر لرئ نو مونږ ته په دې شمېره باندې بیا معلومات راکړئ 0 8 3 5 6 8 7 6 8 4.
رام الدین د بادغیس ولایت بل مقاد ولسوالۍ په میرک تحلیل شي. ما یو ورور ورک دی کچالي بلې یا څه خبر ولري معلومات معلومات آزادی کم جائیں گے معلومات راکھی آزادی رادو کارکون ته السلام علیکم.
ما دا ویل چې ایران سی سری دا جنگولی و چې د سیستم ژبه سره د خپل نوم او ځای نشي ما لارم دا ډیر وخت چې ایران تللی دی چې دا پیغام ما ته نشر کی او یا دغه سړی ما ته په دغه شمېره ټلیفون وکړي، دا به ډېره مهرباني وي. ما دغه سړي نمبر نه واورېدی، نه مې غږ واورېدی. بېچاره ته وویل که چېرې ما دغه سړي سره خبرې کړي، کاغذ زموږ سړی و، خو دا به ډېره ښه خبره وي. یا ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووي، او که چېرې ما دغه نمبر واورېدی، خو دا جوړ کار دی. زما نمبر دی 00020 303 شپږ ویشت 05 05. والسلام.
زه نور احمد د شراوی د کامې ولسوالۍ. زمونږ یو د ترزوی ورک شوی تقریبا لس کاله کېږي په پاکستان کې، او کار چا د دې معلومات نو مونږ ته په دې شمېره باندې زنګ وي 0858 259 05 0858 259 05. مننه.
نما نوم محمد ورور مې ورک دی، درینینګ کالج با نوم یا نورګل دی. زموږ یوه شماره ده 0 2 2 4 4 1 1 1 2 1 1.
عبدالرحمن نویرم در ارغنداب ولسوالۍ د نن شین مسجدین کوم. ما ورور دی امیر نویر د ارغنیم کال کې چې نور سره معلومات نشته، که چېرې دوی په خپله زما آواز اوري یا بل څه په اړه معلومات لري، دا تلیفون شمېره یې نور سره تماس ونیسي 0 9 6 8 2 9 2 3 6. د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 6 8 2 9 2 3 6. ډیره مهرباني په مو.
از من غیل تو انسکلان معشوم په نوم د بشیر باندې چې دا اکی زوی دی، بیچاره د پلار نوم نشي اخیستلی. شپږ میاشتې را په دې خواته ورک شوی دی، او د کابل په هغه کې یو پیسګي پول کې. که چا ته معلومات یې په دې رابطه نو همدغې شمېرې ته دې مونږ ته زنګ وهي 0 5 3 5 5 4.
سلام علیکم ورور عزیز، برکت برکت بولم سوالی. ما نوم ده سید رحمان. یما یا ورور ورک ده دغه دری کال کیگی تسلیت دری کال پر کیگی چلو سید سوال درسته که پتر رشنی رو باید چا زنگ و پیدا که پل تو شیرنی ورکه بود دما لمبر ده سید پر گوز سوال و نوی تش پیت نو یا یو نوی.
وعلی السلام علیکم، زازین د کابل ولایت خبرې کوم. جما یو د احمد زوی د اشپا کله کې سیم رک ده نامه دی نعمت الله دی هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ده. هر څوک چې په ده ایده کوم معلومات لري نه مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ وي 0 9 5 8 43 305. شماره یو ځل بیا 0 9 5 8 43 305. والسلام.
زما سلامه دي خیرداد د درخه د کیسه مدره کړی اس په تاسو معلومات نه سره ټلیفون شمېره مو سسته نو کله ما غږ دی اوري په دغه ټلیفون په شمېره ځان ته وي د معلومات د کندار څخه خبره کومه د درخه د کیسه مدره کړی اس سره کومه څه نشته 0 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
بالان ولایت د پولیس والي تلخملي خري جويناو غږیږه ما د مونږ یو رک عزیز د مچو باندې مشهور ده د لسکاله کې شهران کې ورځ ده کار چاته معلومات یې کړو د نمره د مونږ زنګ وشي تر واویا دو پنځوس څلور څلوېښت یو سل اته اتیا تکرار تر واویا دو پنځوس څلور څلوېښت یو سل اته اتیا.
هلو السلام علیکم. زه محمد داود د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د دنهی د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو کلیوال چې نوم یې شمس الله دی د پلار نوم یې شاکر الله دی د 500 تر 600 کال پورې عمر لري. د ورور نوم یې حمدالله او د تره نوم یې شامر الله دی. د زوی نوم یې حیات الله او د بل زوی نوم یې رحت الله دی. شپږ کاله کېږي چې د پېښور څخه نادرکه شوی دی. دا زما آواز په خپله اوري او یا د ده په اړه څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا 4 شپېته 8 5 6 2. میرا یو ځل بیا ویم 0 اویا 4 شپېته 8 5 6 2. د ازادي راډیو څخه مننه کوم.
السلام علیکم. زه محب الله هدایت د هلمند ولایت دریش ولسوالۍ د لارې سره جلتا ګرځ په تماس کې.
دا یو خاله زی دی چې هغه اعتبار نه دی د ولاغا کا زی دی دا څو د چیرې دی تقریبا درې نیم کاله کېږي چې ورته دی چا ته معلومات څه راتللی یا دې په خپله رازما راو دی تر دا شماره کې ماته شم دي صفر وه صفر څلور شپږ څلوېښت اووه څلوېښت شپږ نوي
معلومات لري
عبدالجلال خبرې کوم له سینه زما ورور ورک ده جلال الدین په نامه زه اوسېدونکی یم د پکتیا یوړ ممی ولسوالۍ زما نوم د عبدالجلال دایت زوی یم د ده نوم د جلال الدین د نوم د جلال الدین که چاته له چا سره دا زما غږ دی عربي له چیرې چا حال پرې وشي زه اوس سن یوه په تنسین کښې ده پوخا سن کښې بله مې د پکتیا ولایت دی د وړ ممی ولسوالۍ احمدزه یم تی نمی دي جلال الدین په نامه که یا زما غږ عربي یا بل چا پیدا کړو زما د خپل تلفانه د پک شمېره ده صفر درې صفر اته درې بیا درې اته ډبل شپږ دوه شپږ شپږ دوه یو دا زما د موبایل شمېره ده یو ځل بیا درته شمار کړم صفر درې صفر اته بیا درې بیا درې اته شپږ بیا شپږ دوه یو
زه مجاهد اوروزګان ولایت نه خبرې کوم زما یو د کاکا زوی دا مجاهد نوم یې سعدالله زوی دی زما د خواجه کرار لمسی دی په مجموعه مشهوره دی هر چا ته چې معلومات وي پر دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي او زما سره چې معلومات وي چې خپل افره شریني دي وغواړي یا د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اووه څلور څلور اته اته درې اووه درې اووه نه بل شمېره ده صفر اووه اووه څلور څلور اته څلور درې نه شپږ مهرباني وسلام
خیر الله د کندهار ولایت د غونډې ولسوالۍ د غونډې د کلي څخه چا سره کته ناست یم زما د ماما ورکړي ده پنځه کاله کېږي په نامه د بني عمل د خوشحاب اوسېدونکی دی دا جسر در محمد زوی دی چې یو مرضي ورور یې دا دوه درې کاله هاخوا ته وفات شو موږ د هر چا څخه دا هیله لرو چې هر چا ته د په اړه معلومات وي یا د چا ته ور معلوم وي یا بنجي یا د ژوند په اړه معلومات وي زموږ سره خدا ته د کمیشنر اړیکه ونیسي صفر ایا دیجیش اووه شپته نه شپته دوه صفر ایا څلور څلوېښت اووه سوه اته پنځوس څلور څلوېښت
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ کریې کلینک ستاسو سره خبره کوم زما پلار دی د ملا بزرګ په نامه او دا د ملا جمال فکر ملسۍ زوی دی د حاجي شیر محمد نیکه ملسۍ دی دا شل کاله کېږي زده کړي هر سړی که معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ درې شپږ صفر نه صفر اووه صفر شپږ درې دوه صفر نه درې دوه
ورا زموږ داسې ورکه شوې ده زما ورور دی څلوېښت کاله کېږي چې ورک شوې نن نصیب محمد نومېږي که چېرې هر ځای دی زما خبرې منه د لار ورسېږي تل اخلاص د قطبي اوسېدونکی یم د نګاري د ولسوالۍ یم نور محمد نومېږم یو ورور فضل احمد نومېږي ولي محمد نومېږي
چمتال د ولسوالۍ د بلخ د ولایت د حاجي نادر د کلي اوسېدونکی یم زما د کاکا زوی ابراهیم نومېږي زما نوم خان ولس دی لاوه کاله کېږي چې د کوره نبرکه وتلی. که د برایان په اکله باندې څوک معلومات لري راډیو آزادي کې د اختر په پنجشنبه باندې د ایران د تهران څخه زنګ وهلی، ولې موږ خپله د ده اعلان نه دی اورېدلی. که چېرې دغه اعلان رښتیا وي نو راډیو آزادي دې په دغه شماره زموږ سره تماس ونیسي. 0 9 6 6 3. وسلام.
د آزادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 4 2 2 1 4 1. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم داسې موږ ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه او همداراز اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.